دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنه شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چیوال امریکا د بهرنوی چارو وزیر مارکو روبیو خبرداري ورکړي چې هیواد باید طالبانو پر مشرانو د القاعده شبکې بنسټګر اسامه بن لادن په پرته لاله یا جایزه وټاکي نوموړي په خپل ایکس پاڼه خواني ټویټر لیکلي اوس یې اوریدلی چې طالبانو تر راپور شویو شمیر څخه زیات امریکایي یرغمل نیولي ده ویلي که دا خبره رښتیا وي امریکا باید د طالبانو لوړ پوړو مشرانو لپاره سملاسي یوه ډېره ستره جایزه وټاکي پای له هغې حملو یې چې د بن لادن لپاره یې ټاکلې وه په امریکا کې د جو بایډن د ولسمشرۍ په وروستۍ ورځ طالبانو د خپل یو غړي خان محمد د خوشي کېدو په بدل کې دوه امریکایي بندیان راین کوربټ او ویلیام مکینټی آزاد کړي او هغوی امریکا ته ستانه کړي د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر لوړې وروسته د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت په کمېدو دی او په یوه اونۍ کې شپږ افغانۍ ارزښت له لاسه ورکړي ډانلډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې بندې کړې چې ورسره په افغانستان کې خلک او صرافان هم په اندېښنه کې دي تر شنبه ناوخته د کابل په شاهزاده سرای کې چې د اسارو د تبادلې اصلي مرکز دی یو ډالر په نه هوي افغانیو تبادله کېده د ټرمپ تر لوړې اونۍ وړاندې یو ډالر شاوخوا درې افغانۍ وو اخوا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک په یو بیان کې ویلي چې د اسارو په بایو کې بدلونونه طبیعي دي او خلک دې اندېښنه نه کوي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي چې ګڼو افغان ځوانانو د علامه اقبال سکالرشپونو لپاره ازموینه ورکړي هغه دا خبره په خپله ایکس پاڼه د پاکستان د لوړو زده کړو د تحصیلي بورسیو علامه اقبال د ازموینو د پیل په مناسبت کړې ده صادق خان ویلي چې افغان محصلانو په دغو ازموینو کې ګډون د هغوی د لوړو زده کړو لیوالتیا څرګندوي د علامه اقبال د بورسیو لپاره ازموینه په پېښور او کوټې کې د شنبه په ورځ پیل شوې وي او یک شنبه هم دوام درلود د افغانستان ازبکستان قرغزستان او چین ترمنځ د ریل پټلۍ د څلور اړخیزه اقتصادي دهلیز تړون یو بل کال هم وغځول شو د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان اشرف حقشناس په خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړي حقشناس ویلي چې د یاد دریلی دهلیز له لارې په 2024 کال کې 4200 کانټینر انتقالات ترسره شوي هغه هیله څرګنده کړې چې په 2025 کال کې د انتقالاتو کچه نوره هم لوړه شي له امریکا څخه خبرونو ته دوام ورکو د خیبر پختونخوا د لکی مروت پولیس او ځایي خلک وایي چې د مشکوک وسلوالو پر ضد د پوځ په عملیاتو کې د پاکستان د اټومي انرژي د کمیشن کارخونې یو هغه کارکونکي هم وژل شوی د وسلوالو څه باندې دوه اونۍ مخکې له نورو کسانو سره تښتولی و د لکی مروت د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښودلو په چرت رسنیو ته ویلي چې د عملیاتو پر مهال درې مشکوک وسلوال او د اټومي انرژۍ کمیشن د کارخونې یو تختول شوی کارکونکی وژل شوی سپینې ماڼۍ د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې هغه امر لغوه کړی چې اسرائیلو ته درانه بمونه نه لیږل په ورته وخت کې د امریکا نوي ولسمشر ډانلډ ټرمپ دې موضوع ته له اشارې پرته ویلي چې ډېر شیان اوس اسرائیلو ته د رسېدو په لاره کې دي د رویټرز د خبر له مخې ټرمپ ویلي چې ډېری هغه توکي چې اسرائیل یې غوښتنه کړې وه او پیسې یې ورکړې وې مګر د بایډن ادارې نه ویلېګلې اوس په لاره کې دي د اسرائیلو پوځ د لبنان د لسګونو کلیو اوسېدونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې خپلو کورونو ته ستانه نه شي دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې اسرائیل وویل د دوی ځواکونه به د وتلو لپاره د نننی ضربالاجل وروسته هم د لبنان په جنوب کې پاتې شي د اوربن هغه تړون چې د حزب الله او اسرائیل ترمنځ د تیر کال جګړه پای ته ورسوله د واشنگتن او پاریس په منځګړتوب رامنځته شوی او د شپېته ورځو مودی یک شنبه پای ته ورسېده د اوکراین ولسمشر وایي چې ډانلډ ټرمپ د جګړې د پای ته رسولو په اړه خپله ژمنه عملي کولی شي خو یوازې په هغه صورت کې چې کیه په هر ډول خبرو کې ګډون ولري ولادیمیر زیلینسکی د مالدو له ولسمشر سره په ګډه خبرې غونډه کې ویلي که اوکراین په مذاکراتو کې ګډون ونه کړي دغه طرحه به بریالی نه وي ځکه چې روسیه د جګړې پای ته رسېدل نه غواړي خو اوکراین غواړي جګړه پای ته ورسوي ډانلډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې و چې سپینې ماڼۍ ته د ستنېدو په صورت کې به ډېر ژر د اوکراین جګړه ختمه کړي، که څه هم هغه د دې کار لپاره خپل پلان نه دی توضیح کړی. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې که په رښتیا افغانستان کې د طالبانو سره تر هغه څه چې د وړاندې ویل شوي وو نور امریکایان هم بندیانې، نو د دې ډلې د مشرانو په سر به ډېر غټ انعامونه وټاکي. بلخوا د امریکا حکومت د مصر او اسرائیل پرته خو د افغانستان په ګډون ټول نړۍ ته خپلې بهرنۍ مرستې تر نوي ورځو ځنډولې اعلان کړې. نور جزئیات په رپورټ کې.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو نوی وزیر مارکو روبیو د افغانستان په اړه خپل لومړنۍ څرګندونه په ګوتڅنډنه پیل کړه. روبیو د سلوغې په شپږمه په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې که پر اختیار د طالبانو سره نور امریکایان هم بندیان وي، نو د طالبانو په مشرانو به ښایي تر هغه غټ انعام کېدو چې د القاعدې پخواني مشر اسامه بن لادن نیمو ایښی و.
تازه خبر شوم چې د طالبانو سره تر هغه زیات امریکایان یرغمل دي چې ویل کېږي. که دا رښتیا وي نو موږ به سمدلاسه د دوی د لوړ پوړو مشرانو په سر ډېره لویه جایزه ولګوو، شاید حتی د هغې جایزې څخه هم لویه وي چې موږ د بن لادن په سر لګولې وه.
تر دې وړاندې د سی این این تلویزیون شبکې د طالبانو او امریکا ترمنځ د بندیانو تبادلې په اړه په یو راپور کې ویلي چې د جورج ګیلزمن او محمود حبیبي په نوم دوه نور امریکایي وګړي لا هم د طالبانو سره بندیان دي. خو آیا طالبان د دوی سره د نورو امریکایي وګړو شتون مني؟
طالبان خو انکار کړی دی دا ول سر نه، که څه هم د ثبوتونه شته چې مورو د طالبانو څخه دی، ولې چې کوم وخت د مورو به وي د جاور سره وو او نو شنو هم قران سره بوتله به جاور دوی په وځه کې ساتلی و به بیرته سره جاور ایلاسو او داس نو ډېر شواهد شته او ډېر ثبوتونه شته. نو په دې باندې د امریکا حکومت ډېر ښه خبر دی چې طالبانو سره دی مورو او دوی ساتلی دي.
really are... تیره اونه د جرمونو نړیوالې محکمې د بشریت ضد جرمونو په تور د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د امر د صادرېدو غوښتنه کړې ده. خو پوښتنه دا راولړېږي چې ایا دا غوښتنه به ومنل شي که نه سمبولیکه بڼه به ولري.
دا د نړیوالې ټولنې لخوا هر اړخیز په قانوني توګه اخیستل شوی تر ټولو مشخص اقدام دی. زما په اند په افغانستان کې د واکمنو کسانو د نیولو او محاکمه کولو په برخه کې دا سمبولیک نه دی.
په همدې حال کې متحده ایالاتو د مصر او اسرائیلو پرته د افغانستان په ګډون ټولې نړۍ ته خپلې بهرنۍ مرستې تر نوي ورځو ځنډولې، چې په افغانستان کې یې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو په ارزښت د پام وړ اغیزه کړې. نن سبا د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر د شاوخوا اتیا افغانیو سره تبادله کیږي.
زه فکر کوم چې دا د هغو فشارونو امتداد دی چې د نوي حکومت په راتلو سره په امریکا کې پر طالبانو باندې وارد شوی دی. زما خپل عقیده دا ده چې د طالبانو ښې ورځې ختمې شوې دي، هغه ورځې چې ښاغلي بایدن به دوی سره مدارا کوله، دوی ته نغدې پیسې ولېږلې او د دوی سره ډېر نرم روش کاوه. زه فکر کوم چې هغه ختم شوی دی، طالبان باید دغه واقعیت ومني.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې په پولي بازارونو کې عدلون بدلون یا ناسون د نورو هیوادونو په څیر طبیعي او معمولي اقتصادي حالت دی، نو اړتیا نشته چې له دې پلوه خلک اندېښنه وکړي. احسان لاریوزی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 شپېته چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وروسته اجرایوي فرمان چې امریکا ته د کډوالو د راتګ د ځنډولو په اړه دی د دوشنبه په ورځ د جنوري په 28مه نافذیږي. د امریکا غاک خبريال سارا زمان په خپل راپور کې ویلي چې په پاکستان کې هغه کډوال چې امریکا ته د تلو په تمه دي د نامعلوم راتلونکو سره مخ شوی دي.
د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په سنډه کې په اپارتمان کې د افغانستان د هوایي ځواک یو پخوانی پیلوټ په بېصبرۍ سره متحده ایالاتو ته د خپل سفر په تمه دی. د پیلوټ د امنیتي دلایلو له کبله له موږ څخه وغوښتل چې د توحید په مستعار نوم یې یاد کړو.
که زه بیرته افغانستان ته وګرځم دا په دې معنا ده چې دوی یعنی طالبان به ما ووژني.
اوس توحید ممکن په پاکستان کې د نامعلوم وخت لپاره انتظار وکړي، ځکه چې د ټرمپ ادارې د کډوالو د راتګ د ځنډولو پلان د راتلونکي دوشنبه پورې پلی کیږي. د هغه اجرایي فرمان ممکن په پاکستان کې نږدې 15,000 افغانان اغیزمن کړي چې امریکا ته د تګ په تمه دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې دوی د امریکا د نوي پلان په اړه هیڅ معلومات نه لري. د توحید په څیر افغانانو باندې د دې پلان اغیز چې په افغانستان کې د 20 کلنې جګړې په جریان کې د متحده ایالاتو په مشرۍ ځواکونو ملاتړ کړی و، ډېرې مرستندویه ډلې اندېښمنې کړې دي.
موږ فکر کاوه چې دا به د 4 میاشتو لپاره وقفه وي، خو دا یوه نامعلومه وقفه ده. افغان ایویک او په ټول هیواد او نړۍ کې ګڼ شمېر سازمانونه په چټکۍ سره کار کوي، څو ډاډ ترلاسه کړي چې موږ په دې اړه وضاحت ترلاسه کوو.
توحید وایي چې هغه اندېښمن دی چې څومره نور به په پاکستان کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې ډېرې کمې پیسې سپما کړي دي، هغه وایي چې نه پوهیږي نور څومره پیسې به په ویزې مصرفوي څو په پاکستان کې پاتې شي او د شړلو څخه مخنیوي وکړي.
دلته موږ نور نشو کولی چې د خپلې کورنۍ او ځان ساتنه وکړو.
د ټرمپ اجرایي فرمان کې ویل شوی دی چې امریکا نشي کولای کډوال په داسې ډول ومني چې امریکایانو ته زیان ورسوي. شان وایي هغه هیله لري چې ټرمپ به د هغو افغانانو په اړه خپل دریځ نرم کړي چې له امریکا سره مرسته کړې ده.
موږ په زغرده کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې ولسمشر ټرمپ د افغانانو لپاره د راتګ د اجازې فرمان صادر کړي.
د 2020 کال راهیسې امریکا نږدې 200,000 افغانان منلي او میشت کړي دي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. کابل کې سکهال جمع د دوم لاس توکو یا لیلامي بازار د تیرو کلونو په پرتله ښه دی. د لیلامي توکو پلورونکي که څه هم د دوم لاس توکو کیفیت ښه یادوي، بل خوا زیاتوي چې د اقتصادي ستونزو په سبب ډیر وګړي اوس د لیلامي توکي پیري. عام خلک هم مني چې په وروستیو کې د خلکو اقتصاد خراب شوی، نو هڅه کوي د سپما په سبب لیلامي لباسونه وپیري. نور حال د شمس آریان په رپورټ کې.
د لیلامي توکو یو شمیر پلورونکي وایي سږ کال ژمی بازار ځکه ښه سوی چې زیاتره کاروبارونه اغیزمن سوي، کاري فرصتونه له منځه تللي او خلک هم هڅه کوي ارزان بیه لیلامي توکي واخلي.
زه کال کېږي دلته زه د لیلامي بوټونه خرڅوم. کیفیت یې ښه ده، بد نه ده، خو بل دا خلک اقتصاد ډیر ضعیفه ده، د خلکو دا راځي دا موږ نه وړي، نو ښه ده، په ریټ هم ښه دي، مناسب دي او څه وخت کاره ورته کوي.
تخارج بسته‌بندی میشه باد نه پاکستان باد از پاکستان دیگه محصول میشه می طرف قندار از قندار می باز چین دول سرای است باز جمع مردم دکاندار را جمع خرن جمع را با مردم پیش میکنه می
بلخوا یو شمیر پیریدون که دوی اقتصادی وضعیت په کتو وای چی د لیلامي توکو د کیفیت تر څنګ د پیسو سپما هم باید په پام کې ونیسی.
لباسای منظم است، واقعا جای دیدنی است، دیگه از لحاظ اقتصادی هم به مردم هم مفید است، بسیار جنسای گرم زمستانی جا پیدا میشه، لباسای منظم منظم است. ما هم یک چند جوره لباسا به متفلا خریداری کردیم، دیگه سارا موقعیت خوبی است.
زم کرمچای که به حساب میده است که زم کرمچا استفاده بر بچا.
بلخوا اقتصادی شنن که د نوی را واردیدونکو توکو ټیټ کیفیت ته په اشاره وای چی د لیلامی توکو ارزانه بیا او شک کیفیت د دې سبب دی چې ډیر خلک پیرلو ته مخ کوي.
اوس که موږ تاسو ګورو ټول هغه جدید مالونه چې راځي افغانستان ته هغه کیفیت یې ښه نه وي، نو د دې لپاره خلک دې توجه کوي چې د لیلامي مالونه واخلي. او بل دا ده چې په لیلام کې بعضې اجناس دوی په ډېر کم په ټیټه بیه راترلاسه کیږي او د هغوی کیفیت ښه وي او خلک تر ډېر وخته پورې ترنه استفاده کوي. هر غریب ملک چې دا غواړي چې یو جنس ترلاسه کړي چې هغه باندې وکولی شي دوی یو څه موده کار پرې وکړي.
که څه هم لیلامي توکي له اقتصادي اړخه خلکو ته په کمه بیه تمامیږي، خو بلخوا د جلدي ناروغیو متخصصین سپارښتنه کوي چې لیلامي توکي تر اغوستلو مخکې باید په ګرمو اوبو تر وینځلو وروسته لمر ته هم هوا کړل سي. شمساریان، امریکا ژغ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون، خبرونه، څیړنې او غبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
آشنا رادیونه رپورټونه اوري. د هالاین بایروک بازار د اروپا په کچه یو د سترو بازارونو نه ګڼل کیږي. په دې بازار کې د افغانانو څو زره هټۍ شته چې افغاني توکي پلوري. جزئیات د هلی اسد په رپورټ کې.
هالند کې د وی فروایک بازار چې یوازې څو زره هټۍ پکې د افغانانو دي. دلته نه یوازې تاسو وطني رنگونه بلکه وطنی ذائقه او د وطنوالو موسکی چری هم لیدلی شي. دا په اروپا کې د شرقي محصولاتو تر ټولو لوی سرپټه بازار دی چې له څو لسیزو راهیسې د افغان او نور هیوادونو د کډوالو لوري پکې له خوراکي توکو سربیره جامې او د کور لوازم هم پلورل کیږي. دلته د افغاني وچې میوې ګڼې هټې شته چې د پیر لپاره یې له ډېر شمېر اروپایي هیوادونو افغان کډوال راځي. په دې بازار کې نه یوازې د افغانانو اړتیاوې پوره کیږي، بلکې ډېر شمېر کډوال د مهاجرت د فشار کمول لپاره د خپل وطنوالو لیدلو ته راځي.
افغانان ډېر زیات دي، لکه سړی فکر کوي چې په خپل وطن کې بیا جلال آباد کې بیا کابل کې مه نو دغه سیمینه کې ماتېږي، سودا په کلو کې پیدا کیږي، په دې ښارونو کې شته. خو افغانان چې راځي یوازینی علت دا دی چې دا داسې ورته ښکاري لکه دا وطن مینه پرې ماتې یا خپله تنده خړوبۍ راځي. دا افغانان هم ګوري دلته، دغه د افغانستان د موسیقي اوري، خوراکونه یې د بیلابیل د افغانانو دا ګوري او سودا اخلي وځي.
جلال آباد په نوم ده، خو دا د جلال آباد د خلکو کور ده. کور جلال آباد خلکو سره پیسې ورکوي به کدي
په دې بازار کې د ماما رستورانت چپلی کباب نه یوازې په هالند بلکې په ټول اروپا کې خاص نوم لري.
دا مخلوق د ټول دنیا نه، په اروپا او کاناډا، استرالیا، امریکا څومره خلک چې هالند ته راځي یو دلته راځي.
د هالند بے فروایک دا بازار چې د اونۍ په دوه ورځو شنبه او یک شنبه کې پرانستې وي، د اټکل لمخې د ورځې شاوخوا 500 زره خلک ترې لیدنه کوي. هلی اسد، د امریکا غږ، هالند بے فروایک بازار.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوم. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په جنوبي سرحد د کډوالۍ د مخنیوي لپاره اصراري حالت اعلان کړی دی او ویلي دی چې د سرحد د خوندیتوب لپاره به نور عسکر هم ولیږي. نور حال د خبریالې کارلا باب د رپورټ په پښتو ژباړه کې.
دا وخت د امریکا او مکسیکو په پوله قریب 2500 عسكر ځای په ځای دي او تمه کوي چې قریب 1500 نور عسكر به هم ورولېږي شي.
ولسمشر ټرمپ د نړۍ خلکو ته یو قوي پیغام ورکړي چې کچېرې تاسو د امریکا قانون ماتول غواړئ نو تاسو به بیرته خپل وطنو ته ستانه کیږئ، تاسو به نیول کیږئ، محاکمه کیږئ به، نو دې خوام مرزي.
د جمهور رئیس ټرمپ اداره وایي چې دا تازه عسكر به د مکسیکو په پوله پرتو نورو امنیتي مامورینو سره کومک وکړي سو د مهاجرو مخنیوي نور هم سخت شي او دیوال ولګول شي. ویل کیږي چې نوي عسكر به راتلونکو څو هفتو کې سرحد ته روان شي. دا عسكر به یوازې د خپل امنیت لپاره وسله ساتي، مګر دوی به د قانون له مخې اجازه ونه لري چې د امریکا په داخل کې مهاجرین ونیسي، ځکه چې د قانون لمخې د پاوز غړي د قانون د تنفیذ وظیفه نه لري. مګر استثنا شته، لکه د یرغل قانون چې ممکن جمهور رئیس نافذ کړي او عسکرو ته د مهاجرینو د نیولو او په امریکا کې دننه د تالاشیو اجازه ورکړي سو د جمهور رئیس په وینا د مهاجرو د یرغل مخه ونیسي.
اغلی ټرمپ کوم نوې ګام نه پورته کوي، خو دوی په څرګنده توګه غواړي چې د نورو ساس ډول په سپینې ماڼۍ کې د پخوانیو ډیموکراټ ولسمشرانو په پرتله د سرحد امنیت ټینګ کړي.
همدغه راز اضافي قواوې به د هغو غیر قانوني مهاجرو د بیرته لیږلو په پروسه کې کومک کوي چې د امریکا سرحدي مامورینو نیولې دي. د امریکا د دفاع وزارت امریکا غک ته ویلي دي چې د غیر قانوني مهاجرو دکې دوه الوتکې د جمعې په ورځ کواتیمالا ته رسیدلې دي. زیبا خادم، امریکا غک، آشنا تلویزیون.
د سی بی او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیون اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د جمعې په ورځ د امریکا د هغو دوو سیمونو لیدنه وکړه چې طبي پیښو اغیزمنې کړې دي. ټرمپ شمالي کارولینا ته لاړ. دا هغه ایالت دی چې د تیر سپتمبر په میاشت کې د هیلین په نوم سمندري طوفان سخت ځپلی وو او وروسته بیا د کالیفورنیا له هغو سیمونه لیدنه وکړه چې ځنګلي اورونه پکې اوس هم بل دي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په شمالي کارولاینا کې خلکو ته وویل چې د تیر سپتمبر د هیلن په نوم طوفان وروسته د پخواني ولسمشر جو بایدن ادارې له دوی سره ډیر بد چلند کړی.
Unfortunately, یبه د مرغ زمون حکومت تاسو په دې حالت پر خوده لای خود ټرمپ حکومت بداسونه کړی. دا هغه حکومت وو چې مشر یې بایدن وو. دا څومره وحشتناک وضعیت دی.
ټرمپ په ځنګړی ډول د بیړنیو حالاتو د مدیریت د فدرالي ادارې یا فیما په کار باندې نیوکه وکړه. فیما د هیلن طوفان سره مقابله کړې او د بایدن د ادارې پر مهال د دې ادارې مشر مايكل اي ګوين جونیئر ویل چې ټرمپ ته د دې ادارې په اړه غلط معلومات ورکړ شوې دي. ټرمپ د جمعې په ورځ د شمالي کارولاینا چارواکو ته ویل چې هغه به د فیما ادارې د اساسي اصلاح لپاره یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړي.
زه فکر کوم فیما ښه کار نه کوي. فکر کوم کله چې دا ستونزه موجوده وي تاسو غواړئ چې ورته ودانګي. فرق نه کوي چې کوالي دیموکرات وي که جمهوریت غوښتونکي، تاسو له خپل حالت تمه لرئ چې ستونزه حل کړئ، نه دا چې د فیمانا د مرستې په غوښتلو وخت ضایع کړی.
کله چې ټرمپ لاس انجلس ته ورسید د کالیفورنیا والی کیوین نیوسم یې ارکلای وکړ.
دلته د راتلو لپاره مننه. ستاسو راتګ زموږ ټولو لپاره ډیر ارزښت لري. موږ ستاسو ملاتړ او مرستې ته اړتیا لرو.
ترامپ د لمړی میرمنې میلانیا ترامپ سره یو ځای د پالاسیډز سیمې ته ولاړ چې هلته د اور له کبله لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او نږدې 8000 ودانۍ سوځېدلي او زیانمنې شوي دي. ولسمشر ترامپ د بیړنۍ اور وژنې په غونډه کې د ځایي اوسیدونکو او د اطفایي له کارکوونکو سره له لیدنې وروسته وویل چې فدرال حکومت سلسلنه د کالیفورنیا تر شا ولاړ دی. د لاس انجلس ښاروالۍ کارن باس وویل چې هغه به سیمه ایز کچا هم په دې کار کې مرسته وکړي.
مونږ به هر هغه څه په واس کې چې لرو وای کړو. د مقرراتو کمول، هر څه ګړندې کول ترڅو خلک وشي کړی چې دا بهیر سمدستي پیل کړي.
کله چې د پالیسی سیمه کې اور بل شوی وو، د سانتاینز سیمه چې د 1.5 میلیون ګیلنو اوبو د ساتلو ظرفیت لري د ترمیم لپاره تړل شوی و. کچا هم په سیمه کې د 440 میلیون لیټر اوبو د یو بند ناکاره کېدو او په ښار کې د اطفایي لپاره د ځانګړو شویو شیډانونو د اوچېدو لامل لا تروسه نه دی معلوم. د کالیفورنیا د عامه پالیسۍ انسټیټیوټ د اوبو پالیسۍ مشره لتیشیا کرینر وویل چې د سویلي کالیفورنیا د اور لګېدو او د شمال څخه د اوبو د بیرته راګرځولو ترمنځ هیڅ اړیکه نشته.
په جنوبی کالیفورنیا کې زیرمې ډکې دي او هلته د اوبو د رسولو محدودیت نشته.
په لاس انجلس کې د پالاسیټس او ایتن د اورونو لوی برخې کابو شوې دي. د دې اور لګېدنې له کبله 28 کسان مړه شوي او څه باندې 14000 ودانۍ ویجاړې شوې دي. اوس د ښار د بیا رغونې لپاره اوږده لار په مخ کې لري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ولسمشر ترامپ د ډیرو هغو پلانونو چې د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ ورځ روښانه کړل، یاوې هغه حکومت چې د امریکا د پاک انرژي تولید نه لاس په سر او زیاتو تیلو استخراج ته توجه وکړي. په داسې حال کې چې نړۍ زیات شنې انرژي تولید ته مخه کوي، د امریکا غ خبریال پاتسي ویدا کسواره د دې تګلارې پر وړاندې موجودو ننګونو ته کتنه کړې ده.
د اقلیمی تغییر سره مقابله د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې په تګلاره کې مرکزیت درلود، خو د ولسمشر ترامپ اداره کې په دې اړه امریکا یو مخالف لوري ته روانه ده.
نن به زه د امریکا په کچه یو بیړنۍ حالت اعلان کړم. مونږ به د تیلو استخراج ته زور ورکړو.
کله چې د امریکا یو ولسمشر په ملي کچه بیړنۍ حالت اعلان کړي، د دې دغه کار د ترسره کولو لپاره زیات واک لري. د جمعې په ورځ ولسمشر ترامپ په دې اړه یو جیوپولیټیک فیکټور ته اشاره وکړه. دوی وویل چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د تیلو نرخونه را کمول اړین دي.
د تیلو د صادرونکو هیوادونو سازمان اړ دی چې په دې اړه اقدام وکړي او د تیلو نرخونه را کم کړي. دغه جګړه به په دې ډول پای ته ورسیږي.
شنون کې د تیلو پر نرخونو د ولسمشر ترامپ د غوښتنو او تګلارو د اغیزو په اړه شکمن دي.
تاسو اړیاست چې د تیلو پر تولید د نړیوالې تقاضا او نورو شیانو اغیزې وګورئ. دا ښایي له ډیرو هغو تګلارو چې ولسمشر ترامپ یې په اړه فکر کوي څخه شاید متفاوت دی. دغه شیان ښایي د تیلو او غازو په استخراج ډیره جزوي اغیزه وکړي.
کارپوهر وای چې د تیلو د نرخونو راکمېدل به ترامپ ته بس پنا ورکون کی چې د امریکا د فوسیلی سونګ توکو شرکتونه دي اغیزمن کړي. د شنې انرژي ملاتړی وای چې امریکا کې د تیلو او غازو د تولید اندازه اوس هم ډیره ده.
نو که دا بیړنۍ حالت وي، موږ ولې ټولو موجودو سرچینو ته پام نه کوو؟ په ځانګړي ډول هغه چې په جدول کې حقیقي نرخونه ښیي، موږ ولې له ټولو موجودو وسایلو ګټه نه اخلو؟
ترامپ چې په څو ځلی اقلیمی بدلون د جال په نوم یاد کړی دی، غواړي چې امریکا کې د برېښنایی موټرو د زیاتولو هڅې کنټرول کړي. د غواړي چې د برېښنایی موټرو د پیرودونکو او تولیدونکو لپاره د بایدن د ادارې پر مهال منظور شوی مالی مرسته بیرته لغوه کړي.
مونږ به د برېښنایی موټرو ماموریت بند کړو. مونږ به له دې لارې د موټرو صنعت خوندي کړو او له دغې لارې به د سترې امریکا د موټرو د صنعت د کارګرانو سره ترسره کړې خپله مقدسه ژمنه ترسره کړو.
خو د دغه کار د ترسره کولو لپاره د امریکا د کانګرس منظوري اړینه ده.
د پوهانو ترمنځ په دې اړه چې برېښنایي موټر د پرمختګ لپاره یوازینۍ لار ده، د نظر اتفاق موجود دی. د برېښنایي موټرو په اړه د اندېښنو د حل چاپېریال یوازینۍ لار ده. د برېښنایي موټرو په تړاو پرمختګ بیرته شاته ګرځول حل لار نه ده.
ترامپ د خپل لوري په ورځ دا حکم هم وکړ چې امریکا به د اقلیم اړوندو نړیوالو تړونونو ته ژمنه پاتې نشي. د امریکا متحده ایالاتونو له تاریخي پلوه د بل هر هیواد په پرتله دا مهال زیات تیل تولیدوي. د دې سره هم مهاله په نړیواله کچه چین د شمسی تختو او د هوایی توربینونو تولیدونکي مخکښ هیواد دی، خو چین په نړیواله کچه د هوا تر ټولو ستر کړهونکي هیواد هم دی. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا، خدای مل شي.